ستړي مشه مشال ریډیو ته غواګي 15 بجې شوې د مشال ریډیو په دې اخیری خبری غړې کې د خپل کوربه منور شان نیکی پیرزونی او سلامونه ومني. د پولیو د کمپاین پر ټیم وسلوال برید د ترهګرۍ خلاف د قانون د پښتونخوا سیمې او نړۍ په حق لا یو شمیر نور موضوعګانو باندې ریپورتونه لرو. خو راځي چې د هر څه نوړاندې احمد شاه ازمینه د دې سات تازه خبرونه واورو.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی، په مردان کې د پولیو پر ټیم په ډزو کې یو پولیس والا وژل شوی دی. د هند پولیس وایي یو هندي وګړی د پاکستان لپاره د جاسوسي په تور نیول دی. او اروپایي اتحادیه ویلي چې نړیوال طاقتونه هیله نه لري چې په الماتی ښار کې به د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې کومه نتیجه ورکړي. اوس بشپړ خبرونه. نن د خبر پښتونخوا د مردان ضلع په خاوه کلي کې د پولیو پر یو ټیم د نامعلومه کسانو په ډزو کې یو پولیس اهلکار وژل شوی دی. ځایي پولیس مشال راډیو ته وویل چې د وژل شوي پولیس نوم سید محمد دی. د مردان ضلع لپاره د پولیو د څانګې کوارډینیټر ډاکټر عبدالوهاب مشال راډیو ته د ټلیفون له لارې وویل چې دوه نامعلومه کسانو د پولیو پر ټیم ډزې وکړې، خو پولیو مهم به جاری وي.
دوار کار کرو کلی ندی بارو دی چکل بارو تن دلتا که دوانا معلوم کسان دابلی دی و با تیم مانی دلی کلی دی تیم خوب بچه دی و پولیس دینا پاوازه بانی مل شده. کمپین من بلکل او تا پوری نده سب کلی کمپین جاری دی.
تر دې دمه د دې وژنې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې، خو تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د پولیو یو شمیر غړي په ډزو وژل شوي چې له قانونه ګرځول شوي ډلې یې پړه په غاړه اخلي. د پاکستان د سین صوبه په ښکارپور سیمه کې پر یو مزار کې شوي چاودنې درې کسان وژلي او تر شل زیاتې ژوبل کړي دي. د سیمې د پولیسو مشر نجاوت شاه بیګا مشال راډیو ته وویل چې پیښه د سیمې په غازی غلام شاه زیارت کې د ګل په ماشام هغه وخت وسوه کله چې د هغه مریدان راټول شوي وو. په پیښه کې ژوبل شوي کسان سیمیزو هسپتالونو ته وړل شوي چې د ډاکټرانو په وینا د ځینو زخمیانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. ناقانونه ګرځول شوي ډلې جندوله د یادې پیښې مسؤلیت منلی دی. په پېښور بالا ماڼۍ کې د بچا خان ګرز ډیګري کالج په نوم د نجونو یو نوی کالج پرانستل شو. د دې کالج پرانسته پرون مازیګر د یاد سیمې څخه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي او صوبایي وزیر سید عاقل شاه وکړه. پر دې مهال نوموړي له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د عوامي نېشنل ګوند له میشن سره سم د دوی حکومت د امن او تعلیم د پرمختګ لپاره هلو ځلو ته دوام ورکړی دی.
بدی حکومت کے بد 2008 الیکشن نہ رست او ونس پی چ کم سنگیار خان پد اسمبلی فلور باندے کڑو ہغم دا جو خود رسول تو گوری من تو نو کم تے دے ٹول دنیا تے التا جا کم تو پاکستان دن کو تو نو تو پاکستان نہ بھرم کو تو نو جزم مشمانو تا چے دے نو تا سو سوس جیکٹ پزے چے دے نے بستے واچوے او دے بم پزے جے ورتا چے دے نو تا سو کلم ور کے نو مکھو پرچار کو دا من مکھو پرچار کو دا تعلیم.
بلخ ودایت کالج مشر وای چې په دې کالج کې بلې ولسم څخه تر څوارلسم جماعت پوري د آرتس او ساينس په شوبو کې جنو ته زده کړې ورکول کیږي. خبرونه له مشال رادیو خاوري. د هند پولیس وای د یو هندي وګړي د پاکستان لپاره د جاسوسي کولو په تور نیولې دي. پولیس وای سمر خان له هغه ځای سره نږدې نیولې چرته چې د جمعې په ورځ د هند هوایي ځواکونو مشکونه کېدل. دغه 15 کلن کس په دې تورندې چې دغه پوځي مشکونه پاړه به اسلام آباد ته معلومات ورکول. خدا له نه سرګند چې سمر خان کله نیول سوی او د اسلام آباد لخوا هم لا په دې اړه څه نه دی ویل سوی. د افغانستان له میدان وردګ ولایت څخه د ځنګړو امریکایي ځواکونو د سولو پاړه د افغان حکومت له پریکړې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په لندن کې خبر اعلان ته ویلي احساف به په میدان وردګ ولایت کې د نړیوالو ځواکونو له چلند څخه د ولسمشر حامد کرزی شکایت په سمه او جدي توګه وڅېړي. بلخو احساف وایي چې دوی په دې ولایت کې له افغانانو سره د دې ځواکونو د ناسم چلند په اړه داسې شواهد نه دي ترلاسه کړي چې د افغانانو دغه تور نه ثابت کړي. د احساف ویاند جنرال ګونټر کیټ سیروس په کابل کې له خبریالانو سره د خبرو کولو پر مهال داسې وویل:
We take all allegations of misconduct seriously.
موږ د ناسم چلند په اړه ټول تورونه جدي نیولې او ډېرې هڅې کوو چې د دې مسلې په اړه واقعیتونه مشخص کړو. په وروستیو اونیو کې په میدان وردګ ولایت کې د ځنګړو امریکایي ځواکونو د ناسم او غیر مسلکي چلند په اړه ډېر تورونه لګېدلې دي. تر اوسه موږ داسې شواهد نه دي موندلي چې دا تورونه ثابت کړي.
د سفیر زیاته کړه چې تر څو ناټو پر دې مسله له افغان حکومت سره خبرې نه وکړي تر هغه نور جزئیات نسور کولای. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما د طالبانو د هغه پرانیست لیک هرکلی وکړ چې په 2012 کال کې د ملکي تلفات په اړه د یوناما د وروستي راپور په اړه ادارې ته لیږلی و. د یوناما یوې ویاندې نیلاب مبارز مشال راډیو ته وویل چې په دې اړه له طالبانو سره خبرو ته چمتو دي. یوناما په دې وروستیو کې یو راپور ورکړ چې پکې راغلی په 2012 کال کې په افغانستان کې د جګړو له امله 2545 ملکي وګړي وژل شوي او 3790 ټپیان شوي دي. یاد دفتر د دې وژنو 80% مسؤلیت پر وسلوالو مخالفینو اچولی خو طالبانو دا رد کړ او هغه یو طرفه وبلی. افغان او ائتلافي ځواکونو نن تایید کړ چې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د یکشنبې د ورځې په عملیاتو کې د انور په نامه د وسلوالو مخالفینو یو قمندان له څلور ملګرو سره وژلی دی. د ائتلافي ځواکونو د رسنیو دفتر وایي چې د دې قمندان د سیمې په نارامیو کې لاس درلودی. او د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو د تګلارې د مشري کیترین آشتن یو ویاند ویلی دی چې نړیوال طاقتونه هیله نه لري چې د قزاقستان په الماتی ښار کې به د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې کومه نتیجه ورکړي. ویاند مایکل مین دا خبرې نن یوې خبرې غونډې ته تر غونډې شروع کېدو وروسته سمدستي وروسته وکړې. کیترین آشتن د شپږو لویو طاقتونو امریکا، برتانیا، فرانس، روس، چین او جرمني لخوا له ایران سره اړیکې څاري. په الماتی کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې تر هغه وروسته کېږي کله چې اته میاشتې وړاندې په ماسکو کې خبرې اترې له ناکامۍ سره مخامخ شوې. تمه څرګندېږي چې د الماتی په خبرو اترو کې به نړیوال طاقتونه ایران ته د اټومي پروګرام د پریښودو په بدل کې د ځینو مراتو وړاندیز وکړي. دا خبرې اترې به له تمې سره سم سبا هم روان وي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د احمد شاه اعظمي د دې غړي خبرونه واورېدل. په روانه غړي کې بعد د غریپورټونو تفصیل واورئ. په مردان کې د پولیو په یو ټیم وسلوال برید کې پولیس والا وجل شوی دی. د صحت د محکمې یو چارواکی په دې اړه وایي د هیواد په قومي اسمبلی کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یو بل وړاندې کړی شوی دی خو د قانوني چارو کارپوهان وایي قانون عملي کول یوه ګرانه مرحله وي.
قانونونه په دې ملک کې جوړېږي خو دا قانونونه چې کوم دي د هغوی امپلیمنټیشن ځکه ګرانی چې کوم چلونه ولې قانوني ادارې دي هغوی کې یا دومره همت نه دومره شکت نه یا دومره قابلیت نه.
د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د پاکستان سفارتخانو باندې خواوشا لس عربه لګښت شوی دی او امریکا وایي په میدان وردګ ولایت کې د نړیوالو ځواکونو د بد چلند په اړه به د افغان حکومت د تورونو څېړنه کوي. دا او نور یو شمیر کورنی سیمه ایز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو په 9 ساعته خبرونه کې دا غړی اخیری خبرونه ته غوږی. په دې خبرونه کې مو چې کوم ریپورټونه شامل کړي دي د اغه اولنی برخه ته ورزو. د خیبر پښتونخوا د مردان ضلع په خاوه کلی کې د پولیو په یو ټیم وسلوال برید شوه چې په کې د دې ټیم د حفاظت لپاره مقرر شوی پولیس هیلکار وجل شوه دی. د مردان ډیپټی کمشنر زکا الله خټک مشال ریډیو ته ویلي چې د دې پیښې تحقیقات روان دي. بلخوا د صحت د محکمې چارواکي وایي د پولیو خلاف کمپاین با جاری وی. په دې حق لنور تفصیل د غلام غوث پوری رپورت کې ورو.
د خیبر پښتونخوا د مردان ضلع په خاوه کلی کې د پولیو په یو ټیم د نامعلومه کسانو په ډزو کې یو پولیس اهلکار وژل شوی دی. ځایي پولیسو مشال ریډیو ته وویل چې د وژل شوی پولیس نوم سید محمد دی. د مردان ډیپټی کمشنر زکا الله خټک هم د مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې پیخي پخلی کړی دی او ویلي دی د دې پیخي په اړه نورې پلټنې روانې دي. د دې پیخي د نورو تفصيلاتو په اړه د مردان ضلع د حفاظتي ټکو او ویکسینو د سنگ مشر یا ای پی آی کوارډینیټر ډاکټر عبد الوهاب مشال ریډیو ته وویل
یو کله د اړینو مخاوته نه ده خاوته نه کې زمونږ یو ټیم خاص هغه چې یو خبرو یو هو دا کار کوو هغه کلی نه د بارو دي چې کله بار وطن دلته کې ځنه معلوم کسان نه بل دي او په ټیم باندې د کلی دي ټیم خو بچی دی او پولیس دې نه په هغه باندې مړ شوی.
د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې ډاکټر عبد الوهاب وویل د مردان ضلع په یو کم سلويخ یونین کونسلونو کې د پرونه د پولیو کمپین روان دی او د دې پیخي وروسته هم دا کمپین دوام لري.
او 38 کمپین من بالکل وته پورې نه ده کپ کړې کمپین جاری ده.
د یادونه وړ ده چې د پاکستان په خیبر پښتونخوا او کراچۍ کې د پولیو پټیمونو د دینه وړاندې هم ورته بریدونه ترسره شوي دي چې پکې یو شمیر د پولیو کارکونکي وژل شوي دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
بلخوا د قانون وفاق وزیر فاروق اچ نایک قومي اسمبلی ته د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ترمیمي بیل کال 2013 وړاندې کړی چې پکې ویل شوي که یو ترهګر ډله خپل نوم هم بدل کړي نو بیا به هم پرې بندیزونه قائم وي. په دې حق له نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال سراج ظهیر په دې رپورټ کې راکوي.
د فاټا ناکامی اسمبلی کې د حکومتي ډلې پیپلز پارټي غړي اخونزاده چټان مشال ریډیو ته وویل چې د تیر ګل په ماسخوتن قومي اسمبلی کې د قانون وفاقي وزیر فاروق اچ نایک د ترهګرۍ خلاف ترمیمي بل کال 2013 وړاندې کړو او د بل تر لاندې به کچري یو ناقانونه ګرځولې شوی ډلې خپل نوم بدل کړو نو هم به پاغوي هغه رنگ بندیزونه وي او نه به د ناقانونه ګرځولې شو تنظیم کوم غړي ته پاسپورت ورکول کیږي او نه به ورته کوم بینک قرض ورکوي او کچا دې لړکي د ترهګرو مرسته وکړه هغوی ته بلس کال سزا ورکول کیږي. نوموړي مشال ریډیو ته زیاته کړه
دغه کوم بل چې دی د قائمه کمیټې نه راغلی د اجلاس ته یو هفته به په دې باندې په اجلاس کې بحث کیږي او د مکمل بحث نه بعد به په دې باندې ووټنګ کیږي. امید در به کوو چې دا کامیاب شي. خو تر اوسه پورې چې څومره د دهشتګردۍ واقعیت شوي دي یا څومره دهشتګرد گرفتار شوي دي یو ته د اوسه پورې سزا میلاو نه شوله او د هغې جواز دا وړاندې کوي چې دهشتګردۍ لپاره نه تاسو قانون سازي نه ده کړې او د موجوده چې کومه قانون سازي ده دا ناکافي ده. د دې وجه نه منګه دیو ته سزاګانې نشو ورکولای. نو په قومي سیملی باندې د ټولو خلکو دا اعتراض او دا سوال وتی چې تاسو دې لپاره قانون سازي ولې نه کوي. نو د شتګردۍ چې کوم بل واخو د مخ کې نه وو نو هغه بل چې کوم وو هغه ته ضرورت چې پاغي کې ترمیم وکړي شي.
د بل په بابله پاکستان کې کارپوهان سوای کله چې مشال ریډیو دې لړکی د قانوني چارو تزیه کار بیرستر باچانه وو پختل نو هغه سداسي وې.
نو زما خپل خیال دی چې دا لاجیک مزات دا داسي قانون دی چې دا امپلیمنت کول به د دې ماته ډیره ګرانه ښکاري. قانون په دې ملک کې جوړیږي خو دا قانون چې کوم دی د هغوی امپلیمنټیشن ځکه ګرانی چې کوم چلونه ولې قانوني ادارې دي هغوی کې یا دومره همت نه دومره شکت نه یا دومره قابلیت نه یا دومره انټیګریټي یا داسې پکې انډیپندنس شوز دا هغوی نه چې هغه قانون چې کوم دی کی طریقې باندې و چلیږي.
د غرنګ د قبایلی او سیاسي چارو کارپوه عقل یو سبزی مشال ریډیو ته د دې بل پاړه وویل
زما په خیال باندې تر څو پورې دا ټول قوانین چې دغه جوړ شوی دي نو هغه عملي شوی نه دی او دا غو نتیجه ده چې بشمیره د خلکو چې هغه بالکل
قومی اسمبلی کے لمنظوری رستوبہ دا بل سینٹ کے اڑان دکولیشی او لہاغی رستوبہ دا صدر دلاس لکھنا پس پدا پا باقاعدہ کا قانون و غرضی. سراج ظہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا خواوشا دو کال وړاندې د پینډۍ د جیل نه ځینې قیدیان لا درک شوي وو چې د دغه لا درک خلکو کورنیو د پاکستان په سپریم کورټ کې کیس جمع کړی وو. نن چیف جسټس افتخار محمد چودري په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ د دغه مقدمې اورېدنه وکړه. د دې اورېدنې تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریالې رابع اکرم خان په دې رپورټ کې را لېږلې.
چیف جسٹس افتخار محمد چودھری د اډیالی جیل د بیدرکه قیدیانو د کیس اوریدنې دوران وویل چې د دوه کال تیرېدو وروسته د بیدرکه کسانو پر ضد ثبوتونه ترلاسه نشول. دا د بشري حقوقو معاملې ده او یو قیدی بغیر د مقدمې د اوږدې مودې لپاره په قید کې نشي ساتل کېدی. په دې مهال چیف جسٹس د اټارنی جنرال نه د آئین آرټیکل 215 سرویختم تر لاندې په فاټا کې د پوز د تعیناتۍ په اړه د نوټیفیکیشن غوښتنه وکړه. د اوریدنې په وخت اټارنی جنرال وویل چې څو پورې عملیات روان دي نو په قیدیانو مقدمه نشی چلی دلی. د دې په جواب کې چیف جسټس زیاته کړه چې هغه مواد دی وړاندې کړی شي په کوم بنیاد چې قیدیان نیولې شوي دي. د بیدرکه قیدیانو وکیل طارق اسد مشال ریډیو ته وویل چې اټارنی جنرال د دې مقدمې د زنډولو هڅه کوي. د دې کیس په اړه د زیاته کړه
یي جو عرصه ہے جو انہوں نے رکھا
د سمره وخت لپاره چې دا قیدیان دوی سمره بند اوسه تل نو دا غیر قانوني قید دی او ما عدالت ته وویل چې دا ستاسو آئینی فرض دی چې د دوی د خوشی کولو دی حکم ورکړي شي.
د غشان د قانوني چارو تجزیه کار شخاور د مقدمې په اړه مشال ریډیو ته وویل
آرټیکل 245 چې کوم آئین کې ده دا بیر دې ته پاره کړی دی ځکه چې فوج خو خپل یو مینډیټ لري. هغه خو عام صورتحال کې لږ کم سرحدونه دي او هغه حفاظت او د انټرنل ډیسټربنس اندرونی چې کوم هغه دغه مسئلہ وی لا اینڈ آرڈر هغه د پاره د آرټیکل ازکه د آئین کې شامل شوه دی.
د دې کیس اوریدنه د رواني میاشتې 28 فروری پورې وځنډول شوه. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیر. ویل کېږي چې د پاکستان لوی هوایی کمپنۍ یعنی پی آی اے یا پاکستان انټرنیشنل ایئر لائنز خپل نورلس جازونه کینولی دي او د سفر نه یې ځنډولی دي، یعنی ګراوند کړی دي. خو بیا د یاد ادارې چارواکي وایي چې دغه جازونه نورلس نه بلکې لس دي او د مرمت لپاره یې ایثار کړی دي چې د مرمت وروسته به بیا دغه سفرونو ته لیږل کېږي. د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال احمد الله د دغه چارواکو سره خبرې کړي دي او دا ریپورت یې برابر کړي.
د پاکستان قامی ایئرلائن ویلی دی چې لس جازونه یې د مرمت لپاره ودرولی دي. د پی آئی اے ترجمان مشهود تاجوار مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې موجوده وخت کې نور لس نه بلکې لس جهازونه د مرمت لپاره ودرولی دي او د مرمت وروسته ډیر زر به دا جهازونه خپل پروازونه شروع کړي. مشال ریډیو چې کله د مشهود تاجوار نه تپوس وکړو چې تیرو څو کلونو راهسې پی آئی اے نه صرف په خساره کې روانه ده بلکې په مختلفو موقعو ملکی او بین الاقوامي پروازونه د ځنډ ښکار کیږي هم، نو نوموړی وایي چې د تیر کال ستمبر میاشتې راهسې زمونږ کارکردګۍ کې خواله راغلی دی.
سپتمبر نه یو ټرن اراؤنډ پروسس چې کنه هغه شروع شوی دی. زه دا نه وایم چې زمونږ هغه پروفیټ چې دی هغه ډیر کټ شوی دی. مونږ خپل هغه خرچي مرچي دي کنه دا پورا کول باندې مونږ ورسېدو او ان شاء الله چې مونږ نوی جازونه وبالو کنه 2 to 3 years دا ایئرلائن پروفیټیبلټی باندې به روان وي.
د پاکستان د هوایی ځواکونو په خوانې ایډمیرل افتخار احمد وایي چې پی آی اے حالات اورس پورس خرابې طرف ته روان دي او د دې غټه وجه زاړه جازونه او مقرره حد نه زیاته عمله ده.
جگہ پہ ہر چیز میں کرپشن ہو، جہاں پر نہ ہے لوگ
لگے ہر سکی کرپشن کی گی اور ناغل حلق پکی ناسوی نو آغل تا کل ہم بدلون نشیرات لے. پو پی آئی محکمہ کی پیو جہاز کی دیونیم سلو کسانو پزے 1500 ملازمین برتکلے شوی دی اور زمون کامی ایرلین پیو وقت کی دا دنیا پخا ایرلینینو کی شمیرل کے دو نو زگنم چی یا خودی دا ایرلین بند کری اور بیار اثر دے شروع کری زکا چی دا دی حالات نشی خکے دے اور یا دی حکومت ایماندار خلق مخ کی راولی چې د پی آی اے حالات خشي.
د افتخار احمد خبرې پترس کې مشهود تاجوار وایي چې عمله زیاته خدا خو حکومت ورته تنخواګانې کمی ورکوي.
کسان زیات دي اوکے منم زو دا غي اغه فائنانشل کاست دي اغه زیات نه دي. سیلریز دي لګ دي ایمریټس کی د سیلری ریشو چې دي اغه 30% دي. امریکا کی چې دي اغه هم 20-25% زیات دي. زمونږ چې دي اغه 15-18% دي.
افتخار احمد وایي چې پی آی اے د نړۍ په هغه یو څو ایئرلائنونو کې یو دی چې په خساره کې روانه ده. که حکومت دې شوبې طرف تا توجه ورکړي نو لري نه دا چې پی آی اے به لکه د مخکې په شان یو وار بیا منافع بخش اداره جوړ شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پښتو وای مشال ریډیو ور په دې ورستیو کې ځینې داسې رپورټونه راغلي دي چې په ټوله نړۍ کې د زړه د مریضانو شمیر زیات شوی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت په دې ورستیو کې اعلان کړی دی چې د زړه د مریضانو لپاره به د ټیسټونو او علاج سلسله مفتوي، یعنی درې هسپتالونه دي کې ټاکل شوي دي چې په هغې کې به انجیوګرافي او انجیو پلاسټي او دغه راز د زړه د علاج ټول عمل وړیا کیږي. په نور تفصیل مو د پېښور نه خالد خان خبروي.
دا خیبر پختونخوا حکومت د صوبې په درې لوی هسپتالونو کې د زړه د مریضانو لپاره علاج ویړیا ګرځولې دي او اوس به د پېښور پلی ریډینګ، حیات آباد میډیکل کمپلیکس او د ایبټ آباد ایوب میډیکل کالج کې د انجیوګرافي او انجیوپلاسټي ټیسټونه او سرجري مفت کول شي. دا پختونخوا د صحت وزیر ظاهر علي شاه د نهې په ورځ د پېښور پلی ریډینګ روغتون کې د زړه د مریضانو لپاره د ویړیا درملنې د پروګرام پرانستو کړه. د کوم لپاره چې صوبائی حکومت 10 crore روپو پنگا منظور کړی ده. دا پښتونخوا د صحت وزیر په دیکلا مشال ریډیو ته وویل
چې دلته په جغرافي په کولو نو هغه مخکې په 12000 روپۍ جمع کولو هغه نه پس دغه به علاج کېدو. نو غریب سړی سره هو 1200 روپۍ نه نو 12000 خو ډېر لوی شه دي. نو دې په لړکه مونږه دا فیصله وکړه چې دې صوبې عوام د لپاره د انجیوګرافي او ور پسې چې انجیوپلاسټي هغه ته ضرورت دی نو هغه فری کیږي.
انجیوګرافي هغه عمل ته ویل شي کله چې یو انسان ته د زړه تکلیف ورسي او د هغه درد معلومولو لپاره ټیسټ کوي او بیا انجیوپلاسټي د زړه بند رګونو کې د سپرنګ یا پرزې لګولو عمل ته وایي. د ریلیډنګ هسپتال ډاکټر هارون د انجیوګرافي او انجیوپلاسټي په حق لا وایي.
انجیوګرافي کې مونږ دا ګورو چه آیا دے زیڑو کے سمرا والو نہ بندی سمرا رگو نہ بندی کل جی تسکیس ہو سی اگر دا تسکیس او نہ کئی نو بیا زیڑو دوران راضی سڑی باندھے آگے نہ بچاو لو پارا بیا مونگ اینجیو پلاسٹک ہو کل چی کم رگو نہ بندی نو آگے کی یو سپرنگ واچو میٹل سپرنگ آ سپرنگ کل چی آگا رگ کے واچو کم زیادہ چی رگ بند شوی نو آ سپرنگ آل تلار شی کلاو شی.
دا لی ریڈنگ اسپتال دزرونو یا کارڈیالوجی وارڈ مشر ڈاکٹر حفیظ اللہ پوینا مخ کے پا اسپتال کے دا انجیوگرافی ٹیسٹ با پا 2000 روپے او دا انجیو پلاسٹی عمل با سے کم 1,00,000 روپے کے دو خو اس پا دا گا ٹیسٹونا او علاج دا اسپتال دننا ویڑیا کی گی. دا دا پوینا دا اسپتال پا کارڈیالوجی وارڈ کی روزانہ پنزیش مریضانو تا دغه علاج کولی شي.
مونږ چې دی تقریبا یو ورځ کې 27-28 مریضان کوو جی 13 زیات مریضان جی دی کې تقریبا 7-8 انجیوپلاسٹی جی او انجیوپلاسٹی بعض اوقات مریض راشي هغه وخت فیصله وشي هغه وقت وشي جی بعض کې مونږ تاریخ ورکو چې بیا راشي.
دا شان د ریډنګ هسپتال چیف ایگزیکټیو پروفیسر ډاکټر ارشد جمال مشال ریډیو ته وویل چې ریډنګ د صوبې د ټولو نه لوی هسپتال دی چرته چې روزانه 15,000 مریضان کتلې او 2,000 مریضان داخل وي.
15,000 خلق ڈیلی او پی ڈی او ایمرجنسی ترازی تو اغی فری قتل کی گی چھے فرسٹ ایڈ سے ورطا پکار بھی پہ ایمرجنسی کی آ فری ورطا ملاوی گی سر ٹیسٹونا ورطا پکار بھی آغا فری بھی مونگ سر 2,000 مریضان ہر وقت اسپتال کے داخل بھی اغی تا ٹول ٹیسٹونا انویسٹیگیشن فری بھی ڈاکٹران فری بھی چھے سمرا دوائے نے مونگ سر پسٹور کی بھی آغا فری بھی.
دا یاد ہونے دا چھے دا زرد مریضان دا پارا دا انجیوگرافی او دا انجیوپلاسٹی دا گا ٹیسٹونا او علاج با دا لی ریڈنگ اسپتال نا علاوہ دا پیخور حیات آباد میڈیکل کمپلیکس او دا ابتاباد ایوب میڈیکل کالج کی ویڑیا کولیشی. خالد خان مشال ریڈیو پیخور.
د خیبر پختونخوا حکومت فیصله کړې چې د زړه د مرزونو تشخیص او بیا د علاج به په دریو هسپتالونو کې مفت ورکوي. هلته د خیبر ایجنسی په لنډ کوتل بازار کې د بجلی د نشټوالي خلاف یو احتجاجي مظاهره وشوه چې پکې د سیمې سیاسي او سماجي مشرانو او ځایي خلکو وویل د بجلی د نشټوالي له امله یې ورځنی ژوند په ټپه ولاړ دی او د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. تفصیل یې د رپورت کې اورو چې د مظاهره کوونکو په غږ شروع کیږي.
د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل بازار کې د بجلی د نشټوالي پر ضد د سیمې سیاسي او سماجي مشرانو او ځایي خلکو یو احتجاجي مظاهره وکړه. په دې محل مظاهره چانو نارې وهلې او د بجلی او اوبو غوښتنه یې کوله. دوی وویل چې د بجلی د نشټوالي له امله ورځنی ژوند په ټپه ولاړ دی او د ټیوبویلونو د بندېدو له وجې ترې په سیمه کې د اوبو قلت هم پیدا شوی دی. د دغې مظاهره په وخت یو ځایي تن انعام ګل پردي د بجلی د نشټوالي د ستونزې په هکله مشال ریډیو ته وویل
پکنو کې دومره تکلیف دی چې په 72 ګنټې بجلی نه وي ته موږ زنانا راووځي منګي په سارو باندې وي و تقریبا چې مخام مخام راشي خو بیا هم ورته اوبه ملاو نه شي موږ ته ډېر تکلیف دی اوبو نه دی.
او په دې مظاهره کې شریک یو ځایي مشر شاکر پردي وویل چې که د دوی بجلی بحال نشوه نو خپل احتجاج لبا دوام ورکوي او د خیبر داري لوی لاره به هم بندوي.
و ان شاء الله تعالی دا احتجاج به د ابري مونږ جاري چې په دا کې به حکومت تورخام او د افغانستان کومه لاره دا به بندو مونږ خپل او بخپل بجلی لپاره هر کسان قربانۍ ته مونږ تیار یو. حکومت مونږ ته نفرت پستر ګوري مونږ څه ګونه کړی چې مونږ ویلو کومه ګونه کړی هغه مونږ ته وخی چې هغه مونږ د ځان نه وباسو.
په لنډ کوتل بازار کې د دغه مظاهره په وخت یو بل مشر زاکر پردی وویل چې د بجلی د نشټوالي د لاسه د دوی ورځنی ژوند ډیر متاثر شوی دی.
او بجلی بالکل نشته دی او بخي هیڅ قسم سہولت رته دی بجلی تر په نشته کله سالن په خی سالن په ور باندې د خی زنانه او ته دومره تکلیف ته چې بس دوله نه اخلو خو د اخلي پخلي لپاره لرګي اخلو په 0 روپے باندې عام ملاوي ګمنه کم سے کم چلور پنجا گنتی چلا وہ کار کو پکے گی نا.
د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل سیمه کې د بجلی د نشتوالي د ستونزې په حق له مچکله قبایلي سیمو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو ویاند انور مروت سره رابطه وکړه، نو دوی وویل چې زه اوس په دې حق له څه نشم ویلی.
د مشال ترڅنګ اوسئ، هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
که څه هم داسې انګیرل کیږي چې په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د تعلیم شرح ډیره زیاته ښکته ده، خو د تعلیمي کچې د کلنیز ریپورت تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د شپږو او شپاړسو کلونو د عمر ترمنځ یوازې 9% جنکۍ او 8% هلکان د سکولونو نه بهر دي. په دې حقله د اکسپرس ټریبیون یو ریپورت شایع کړی دی چې زموږ همکار شاهین بنیری یې درته مهم ټکي وړاندې کوي.
د تعلیمي کچې د کلنیز راپور تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د شپږو او شپاړسو کالو ترمنځ د سلویغ زره شپږ سوه شپږ ماشومانو د سروې نه معلومه شوې ده چې 9% جنکې او 8% هلکان سکولونو ته نه ځي. د کال 2012 په کلنیز راپور کې د صوبې د 23 ضلعو سروې شوې ده، په دې کې د بونیر او کوهستان ضلع نه دي شامل. د تعلیم په میدان کې د اصلاحاتو د څانګې یو چارواکي فرید خټک ویلي، د ټولو نه لوی ستونزه دا ده چې پرایمري سکولونه ډیر دي او های سکولونه لږ دي، او بل دا چې های سکولونه لري دي او زده کوونکي ورته نشي تللی. په راپور کې راغلي د پرایمري په کچا د تعلیم معیار دومره ښه نه دی چې زده کوونکي د های سکولونو په کچا د زده کړو زموارو پوره کولو ته تیار کی. د دویم جماعت یوازې 8.8% زده کوونکي په خپل ژبه کې د دویم جماعت د کچ یو قصه لوستی شي، او د پنځم جماعت یوازې 0.3% زده کوونکي د دریو هندسو د تقسیم مسلې هوارول شي. د راپور تر مخه یوازې 9.3% میاندو بنیادی زده کړې کړې دي، او د پاکستان په قبایلي سیمو کې چې کله په وړومبي جماعت کې 40 زده کوونکي داخل شي، نو چې کله لسم جماعت ته رسي یوازې 3 ماشومان پکې پاتې وي. 14% ماشومان سکولونو ته نشي رسېدي، 25.3% د سکولونو نه بهر دي، او په دوی کې 21.5% هډو په سکولونو کې داخله نه داخسته. په قبایلي سیمو کې یوازې 0% میندو بنیادی زده کړې ترلاسه کړې دي. د تعلیم په مټ کې د اصلاحاتو د څانګې یو چارواکي ورسپانې ته ویلي، د تعلیم په میدان کې د کمزورو لری کولو لپاره د اولس کردار ډیر مهم دی.
دا مشال ریډیو دا.
په اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه کې د پاکستانی سفارتخانو کومې چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې دي د اخراجاتو په حواله باندې یو مقاله راغلې ده. وایي چې د تیر کال حساب کتاب شوی دی، په هغه کې خواوشا 10 اربع د پاکستان په بهرنو سفارتخانو باندې خرچ راغلی دی. په دې اړه تفصیل د ملیحا مرزاده ناورو.
په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکل شوی دی چې په پاکستان کې د تیزی سره په زر مبادله کې د کمی او د نړۍ د هیوادونو په سرخارونو کې د ګرانی لامله حکومت تیر کال په خپلو بهرنیو سفارتونو 9.8 بلین روپۍ خرچ وکړه، چې د تیر کال په پرتله 13% زیاته ده. ورځپاڼه لیکي، د سرکاري دستاویزونو تر مخه په تیرو شپږو کلونو کې د پاکستان د 120 مشینونو په خرچو کې 2.2% اضافه ولیدل شوه، چې پکې د بهرنیو چارو د وزارت خرچه د 8.8 بلین روپو برابر و. د بهرنیو چارو وزارت وایي په خرچو کې زیاتوالی د ډالر په مقابله کې د روپۍ قیمت کمیدلو لامل دی. د خارجه دفتر ویان معظم احمد خان ورځپاڼې سره په خبرو کې د خرچو زیاتوالی په نړۍ کې د ګرانی یا د انفلیشن سره تړلی. د هغه په خبره تر نورو وختونو د روپۍ قیمت ډېر کم شوی، او بهرنیو مشینونو تل خپلې خرچې تر ټولو کم حده د ساتلو کوشش کړي. ورځپاڼه لیکي، د مالیې وزارت لخوا د بهرنیو چارو وزارت د سفارتونو لپاره په 2008-2008 مالی کال کې 5.2 بلین، په 2009-2010 مالی کال کې 2.23 بلین، په 2009-2010 او 2010-2011 مالی کال کې 7.8 بلین، په 2011-2012 کې 9.5 بلین، او د روان مالی کال لپاره 9.8 بلین روپۍ ورکړي دي. په دې کې په 2009-2010 مالی کال کې د واشنگټن واشنگتن دوره تر ټولو ګران و. رسپانه زیاتوی په جنوبی ایشیا کې د پاکستان تر ټولو ګران مشن د نوی دلی و چې په 2008 2008 مالی کال کې یو سل 92 میلیون روپے خرچ کړي. ایکسپریس ټریبیون په یادو مالی کلونو کې د پاکستان د های کمیشن خرچو کې زیاتوالی هم په ګوته کوي چې په نوی دلی، جنیوا او لندن کې دغه زیاتوالی تر سترګو شو. رسپانه لیکي په دې کې تر ټولو مؤثر او کم خرچ مشن د کینیډا د مونټریال و چې په 2009 2010 کې پرې 4.8 میلیون خرچ شوی.
د مشال خبرونه اوري د دې غړې نیمایي تر رسیدلې 15:30 بجې شوې دي. د احمد شاه اعظم نه بعد خبرونو لنډیز واورو.
نن د خیبر پښتونخوا د مردان ضلع په خاوه کلي کې د پولیو پر یو ټیم د نامعلومه کسانو په ډزو کې یو پولیس اهلکار وژل شوی دی. د مردان ضلع لپاره د پولیو د څانګې کوارډینیټر ډاکټر عبدالوهاب مشال راډیو ته ویلي چې پولیو مهم به جاري ساتي. د سند صوبې په وزارت کې چاودنې درې کسان وژلي او شل نور یې ژوبل کړي دي. په پېښور بالامانی کې د باچا خان ګرلز ډیګری کالج په نوم د نجونو یو نوی کالج پرانستل شو. په دې کالج کې بلې ول سم څخه تر څوارلسم جماعت پورې د آرټس او ساينس په شوبو کې نجونو ته زده کړې ورکول کیږي. د هند پولیس وايي یو هندي وګړی د پاکستان لپاره د جاسوسي په تور نیولې دي. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری ویلي ایساف به د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د نړیوال ځواکونو له چلن څخه د ولسمشر حامد کرزي شکایت په سمه او جدي توګه څاري. افغان او تلافیز واکونو نن تایید کړ چې د ننګرهار په حصاره کولسوالۍ کې د یکشنبې د ورځې په عملیاتو کې د انور په نامه د وسلوال مخالفین یو قومندان له څلور ملګرو سره وژل دي. او اروپایي اتحادیې ویلي چې نړیوال طاقتونه هیله نه لري چې د قزاقستان په الماتی ښار کې به د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې کومه نتیجه ورکړي.
دا و احمد شاه چې تاسو ته د دې غړې د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کړ. او سپام وکړې د پاکستان کورونې ورسپانو ته چې د اداریو مهم ټکی رابع اکرم خان درته وړاندې کوي.
آج رسپان خپل ادارې کې لیکي چې وړمه شپه غونډ ملکي بجلی بند شوی و. په کال 2005 او 2009 کې هم د غرنګ بریک ډاون مخې ته راغلی و. ادارې مخکې لیکي چې د اوبو د بجلی د وزارت سیکرټري د دې خبرې اعتراف وکړو چې پاکستان کې د بجلی په نظام کې یو ځای خرابې له وجې ټول نظام متاثر شي چې هغه بیا په فوري توګه بندول وي. ادارې زیاتوي چې دا بریک ډاون به کم خاموشۍ سره برداشت کړي او حکومت نه به دا سوال ونه کړي، خو حکومت د را روان ګرمۍ موسم نه مخکې د توانایي په بحران قابو مومي او داسې کوټلي ګامونه دي اوچت کړي چې را روان ټول ټاکنو لپاره د ولس په زړونو کې ځای جوړ کړي. ادارې خیر کې لیکي چې حکومت دې د تلو نه مخکې د لوډ شیډنګ د خاتمه لپاره سنجیده کوشش وکړي، نو دا به د دې یو یادګار ګام وي او ولس به ترې خوشاله وي. مشرق ورځپاڼې هم دغه موضوع خپل ادارې کې راخستې ده او لیکي چې د بجلی په نظام کې څه هم خرابي راغلې وه، نو د هغې د لرې کولو کوشش پکار دی چې حل یې راوځي او حکومت دې د بریک ډاون په مکمله توګه تحقیقات وکړي او د بجلی د نظام د مشینرۍ د مرمت او صفایي او د ضروري تبدیلۍ لپاره دې ضروري ګامونه اوچت کړي. وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وایي چې د انتها خوښۍ او د ترهګرۍ په چیلنج کابو موندلو له د ولس یووالی پکار دی، ځکه چې اسلام د زغم مذهب دی او دا چې جمهوریت ته ودې ورکولو سره د روغې جوړې او پرله پسې هڅو د لارې د پیښو چیلنجونو مقابله په غوره ډول کېدای شي. ادارې وړاندې لیکي چې د صدر آصف علي زرداری لخوا دا بیان په داسې وخت کې راغلی چې د روسیو کې اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا آل پارټیز کانفرنس را بللې وو چې پکې د طالبانو سره په خبرو اترو اتفاق وشو. ادارې زیاتوي چې د دې حقیقت ته هیڅکله هم انکار نشي کېدی چې سیاسي ګوندونو سره کینی نو د هرې مسلې حل راوستی شي. نو اوسنی وخت کې پاکستان کې ترهګرۍ یو مشکل شکل خپل کړی دی او بیا په تیره تیره د کویټ پیښې نور ستونزې لا مخې ته کړې. ادارې اخیره کې لیکي که په داسې وخت کې د ټولو مذهبونو ترمنځ یووالی پیدا کړی شو او دغه شان د ټولو سیاسي ګوندونو له طرفه د ترهګرو په ضد چټک ګامونه پورته کړی شول، نو د ترهګرۍ مولو تلاره هواری دیشی.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈان ورځپاڼه لیکي د تیرې اتوار په مسخوتن په پاکستان کې بجلی نه وه چې د اسلام آباد نه تر کراچۍ پورې په ملک کې تیاره وه. ورځپاڼه لیکي د بجلی د پیدا کولو او ټرانسمیشن په نظام کې د ګډوډۍ له امله ټول هیواد په تیارو کې ډوب و. د پاکستان الیکټریک سپلای کمپنی پخوانی مشر ویلي د بجلی په طلب او رسد کې د لوی فرق له امله په نظام کې ستونزه پیدا شوه چې بجلی کمه پیدا کیږي او ضرورت ورته ډیر دی. رسپانه دا یو مهمه ستونزه بولی چې د 4000 میگا واټو برابر بجلی پیدا کونکي نظام د ضرورت په وخت هم دغه شان پروت و، ځکه چې د دې پاور پلانټونو د چلولو لپاره تیل نه دی موجود. د بجلی د شکایتونو په مرکز کې او چارواکي ډان رسپانه ته ویلي چې په هپکو کې د ستونزې په هکله ورته د انتظامی لخوا ویل شوی و چې هم دغه وجه وه. په منګلا او توربیلا کې گریډ سټیشنونو ته د بجلی لوډ منتقل کړ، خو پکې ستونزه پیدا شوه چې له وجې د ملک په زیاترو برخو کې بجلی نه وه. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي افغان حکومت امریکایي ځواکونو ته د کابل سره نږدې ولایت کې د عملیاتو نه کولو ویلي دي. د میدان وردګو نه امریکایي ځواکونو ته د وتلو امر له هغې وروسته مخې ته راغلی چې داسې شکایتونه وو چې د امریکایي ځانګړي ځواکونو لپاره کار کوونکي افغانانو په یاد سیمه کې په کلیوالو تشدد کړی او وژلي دي. رسپانه لیکي د دې بندي سیلان سره حکومت داسې اشارې ورکړې چې د بهرنیو ځواکونو سره تړلې تیرو په لړ کې به اوس د پخوا په پرتله سخت رویه خپلوي. رسپانه زیاتوي دا ګام دا ښایي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په وړاندې په افغان خلکو کې څومره بې باوري ده، چې پکې حامد کرسی هم شامل دی. دوی په ملک کې د روان تشدد لپاره د طالبانو ترڅنګ ائتلاف هم ذمه واره ګرځوي. رسپانه لیکي د ائتلاف چارواکو ویلي دي چې د خپلو افغان ملګرو سره د بندیز په باب خبرې کوي او د نور څه ویلو یې ډډه وکړه. بلخوا افغان چارواکو ویلي دي چې دغه ګام ورته اخیری حل ښکارېدلو، چې وړاندې یې کوششونه کول د عام وګړو د وژنې او تښتونې د دعوو په حکله ورسره په تحقیق کې ائتلاف همکاري وکړي، خو د هغوی په خبره ائتلاف پرې څه هم ونه کړل. رسپانه لیکي د غرب یو چارواکي د اتوار پر ورځ وویل چې د افغان او ائتلافي چارواکو یو تحقیقاتي کمیشن به په راتلونکو ورځو کې دننه اعلان شي.
د ملیحا امیرزاده نمودن والو مطبوعاتو غټ ټکی واوریدل.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
برطانوی ورځپاڼې فاینانشل ټایمز د ایران او امریکا په تعلقاتو د یو ایرانی سیړونکي او ډیپلومیټ حسین موساوی یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې په دې باس شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر جان کیری ته د ایران په اړه څه ډول معلومات پکار دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ دا مقاله لوستي او غټ ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
لیکوال حسین موساوین د مقالې په فایل کې لیکي د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر جان کیری په روان اونۍ کې هغه خبر بیا تکرار کړه چې ایران ته د دې اجازه نسی ورکول کېدای چې اټومي وسلې جوړ کړي. خو د لیکوال په خبره جان کیری او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن دواړو په روان میاشت کې له ایران سره د اختلافاتو د ختمولو لپاره د دوه اړخیزو خبرو اترو غوښتنه کړې ده. مقاله پر مخ لیکي د دې په جواب کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنایي هغه څرګندونې چې خبري اترې د ایران او امریکا ترمنځ ستونزې نسی هوارولای په دې معنا اخیستل سوی دي چې ګواکې د مذاکراتو دروازه هم تړل سوی ده. لیکوال حسین موساوین زیاتوي د ایران په حکومت کې د ده د کړي کار تجربه شي چې دا خبره سمنه ده چې ایران خبري اترې نه غواړي. لیکوال زیاتوی کچيري خبري اترې کیږي نو ایران او اسرائیل ته پکار ده چې یو دبل په دریز ځان پوکړي او په دې لړ کې ایران باید څلور حقیقتونه ومني. لومړی دا چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما بیل نیخ پنیغه خبرو له ایران سره د اړیکو شکولو په تګلارې کې نسی بریالي کېدای. دویمه دا چې د امریکا اوسنۍ حکومت د خبرو اترو لپاره لیوالتیا لري، کوم چې کېدای سي راتلونکي حکومت بیا ونه لري. دریمه خبره ده چې سخت الفاظ شای په امریکا او اسرائیل دواړو کې د جګړه خوشوونکو لاس مضبوط کړي. او څلورم حقیقت دا دی چې د خبرو اترو د دې نوبت له لاسه ورکول کېدای سي چې د لا کړکیچ او مکمل اختلاف سبب سي. مقاله لیکي د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنایي د فروری پر 8 نیټه د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایدن لخوا د دوه اړخیزو خبرو اترو د وړاندیز په جواب کې وویل ایران به هغه وخت نیغ په نیغه خبرې اترې پیل کړي چې لسره غواښونه لري سي. د مقالې لیکوال حسین موساوین لیکي د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنایي د داسې خبرو اترو لپاره حاضر دی چې پر ښه نیت ولاړ وي. د لیکوال په وینا سفارتي لار به هغه وخت کار وکړي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د غواښونو او سختو ګامونو اخیستلو غوندې الفاظو له استعمالولو ډډه وکړي او یوازې د خبرو اترو وړاندیزونه نه بلکې تر دې زیات نور څه هم وکړي.
د بوریوال کاکل نمو د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د مقالې مهم ټکی اوریدل. په داسې حال کې چې ویل کېږي ایران د بشار الاسد حکومت ته د باغیانو خلاف وسله ورکوي، ځینې غربي چارواکي وایي د 1300 میاشتونه سعودي عرب هم د شام باغیانو ته د وسلو رسد شروع کړی دی، خو دا خبره لا هم سعودي عرب تایید کړي یا رد کړي نه ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې حق لایو مخ مقاله خبره کړې ده چې مهم ټکی یې درته د یوې لنډې دمې ورسته وړاندې کوو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په دې مقاله کې د ځینې امریکایي او غربي چارواکو د خپلی لیکي سعودي عرب د شام باغیانو لپاره د بشار الاسد د حکومت خلاف بریا ترلاسه کولو په لړ کې د کرویشیا جوړو وسلو لپاره مالی مرسته ورکړي. د چارواکو په وینا باغیانو ته دغه وسلو رسد د تیر کال د دسمبر د میاشتې نه شروع شوی دی چې په نتیجه کې یې په ځینې برخو کې باغیانو کامیابی حاصله کړې ده. ورځپاڼه لیکي د شام باغیانو ته د وسلو لیږل په خاص توګه د خبرې ته اشاره ده چې ایران د باغیانو خلاف بشار الاسد ته وسلې لیږي، نو د دغې د مقابلې لپاره ځینې سیمه ایز او غربي هیوادونه په دې نظر دي چې باغیانو ته ښه وسله ورکړي. د لړکې دا خبره په پام کې ده چې وسله جهادي ډلو ته نه بلکې روحان فکره او ملت پاله باغیانو ته ورسیږي. د ورځپاڼې په وینا د شام باغیانو ته د وسلو د رسد نه یو شمیر حکومتونه په دې وجه ډډه کوي چې ممکنه ده دغه وسلې ترهګر ترلاسه کړي، ځکه چې د بشار الاسد د حکومت نسکورولو لپاره سخت دریځ ډلې هم په جنگ اخته دي. خو یو غربي چارواکی وای بیا حمله دی وجه چې دغه ترهګرو ډلو سره لا د وړاندې نه وسله موجوده ده او دا ویره هم شته چې جهادي ډلې په شام کې خپل نفوذ زیات کړي. ځنې غربي هیوادونه دا نظر لري چې په کار دی روخان فکر باغیانو ته دغه ډلو نه هم خو وسله ورکړي شي. ورځپاڼه لیکي د شام باغیانو ته د وسلو ورکولو په لړ کې د امریکا سکردار په نظر ناراضي، خو یو امریکایي چارواکی وای چې کسه هم د بشار الاسد مخالفین وسلو ته ضرورت لري، خو هغوی لا هغه پړاو ته نه دي رسیدلي چې امریکا دې ورته وسلې ورکړي. ورځپاڼه زیاتوي د شام باغیانو ته د ځینې ګاونډي هیوادونو نه د وسلو سمګلینګ کیږي، بیا په جنگ کې هم ورته کله کله د حکومتي ځواکونو نه وسله ترلاسه شي، کله یې د شام د حکومت د ځینې درغله چارواکو نه په پیسو اخلي او ځینې عربي حکومتونه او کاروباري خلک هم ورته وسلې استوي، خو دې کې درنه وسله نه وي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
او اوس ورزو سوات سیمتا. سوات کې یو غیر سرکاري اداره د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې یعنی USAID په مالي مرسته ځای خزو ته د جامو ګنډلو او د سره تړلي هنرونو تربيت ورکوي. دا خدي وايي اوس دوی کولای شي چې د کور په اقتصاد کې برخه واخلي ولال رزق وګټي. نیاز احمد خان مو د دې تربيت او د دې ټریننګ په نور حال خبروي.
د سوات لري پرتا سیمه تاثیر مټي دوه کلو آرکوټ او ګوالیرې کې د امریکایي حکومت USAID د اړخه یو سل شل زنانو ته هنر خودنې او بیا روزګار ورکولو پروژې شروع شوې دي. په دغه ډر کې د پرانستې یو درنه دستورو شو چې پکې ویناوالو دغه پروژه د سیمې هغه زنانه چې د ژوند معیار ډیر لاندې دی هغوی لپاره ګټوره وګرځوله. د سوات سوشل ویلفیر محکمې مشر حمید خان په دغه موقع وویل چې د مټي د دې سیمې د زنانو لوی لوی ستونزې دي.
نو دغه مسلې خډيري زیاتې دي د زنانو، چې دا غي د هیلث مسله ده، د روزګار مسله ده، د مطلب چې د ایجوکیشن مسله ده. سکولونو ته داسې خاص پریدي نه چې سکولونو ته د ماشومان لاړ شي، جنکې دي لاړ شي. او دا غي نه علاوه د هیلث دا غي کوم صحت مسله چې کوم ده، نو په اسپیټالونو کې لیډی ډاکټرې نشته، دا غي نشته. خپل یو تربیت حاصل کړي، روزګار بشي په کور کې، مطلب چې خپل ماشومان لم کپڑے جوړول شي. دا غن علاوه کمرشل لکه بار نه خلکو تم کپڑے جوړول شي، دا غي سره بده دی انکم زیات شي. او دا انکم سره مطلب چې دیو مسلې په خپل چې انکم زیات شي مسلې به حل کی، ځکه چې دا زیات غربت ده.
دغه پروژه کې هنر خودون کې استاذه شهناز بیبی وای چې د دې سیمې زنانه یو شمیر ستونزې لري چې پکې د هغوی دوایانې، خوراک او د ژوند نور ضرورت شامل دي. نو ځکه دغه پروژه به د دې سیمې د زنانو لپاره ډیره ګټوره وي.
موږ چې په دې کې کوم جنکې اغستري ایلوی چې کمی دي ټوله کونډې دي، یتیمانانې د بګه زیات او زیات تر بګه غریبانانې دي، سچ پکې ضرورتمن خلک موږ اغستري دي او هغه به سم ډیر زیات خوشاله دي په دې کار باندې او سم په شوق باندې راځي خپل کار کې خپل ډیوټي کوي. موږ ورته په شوق باندې او ډیر په مینه باندې خپل کار خایوز د کوتا او امید لرو چې دا ټول به د سینټر نه خاص د صحیح ټیلرانې پارهږي او خپل د خپل نر به بیا خپل کور کې چلے خپل ضرورتونه په ټول پوره کوي.
هنر زده کوونکي دغه سنټر ته راځي او وایي چې دوی چې کله هم هنر زده کړي نو دغه څخه به پوره پوره ګټه پورته کوي.
زما زینت نوم دی درونیال. زما خدا خوایشي چې لکه زموږ جامع د کوم ته خپل خونم خي او جامع مامي راته مخ خپل زده کوي.
رسالات سجبانی هم موږ درې غنټې ټریننګ کوو په دغه جو کې پای کې موږ ته جامع جوړول زده کوي. بس لګیا یو موږ وایي چې جامع جوړول زده کوو او بیا ځان سره کمای کوو کور کې بیا جوړو دی خلکو لا.
د پروژې مشر ګل خندان وایي چې دغه لړۍ به وړاندې هم بوزي.
په دې وجه موږ لغوه لپاره دا پروګرام شروع کړی دی چې هغه ته هنرمند شي او د خپلو بچو لپاره ځان حلال رزق وګټي. او زموږ مخکې دا کوشش هم ده چې کله دوی دا ټریننګ حاصل کړي له دې نه بعد به دوی موږ له مارکیټ سره لینک کړو او دغه هنر لپاره به غیر لپاره موږ مشین هم ورکو، سلائی مشین، هغه لپاره به ټول کټس هم ورکوي. هغه چې څه ضرورت کپڑے سه هغه ټول ورته ورکو چې دوی ځان ته مخکې روزګار روان کړي.
ګل خندان زیاتوي چې د دغه روزنې کولو ټوله نیټه شپږ میاشتې ده، خو بیا هم که دغه زنانو ته څه قسمه مشکلات را مخامخ وي نو دوی به وړاندې هم مرستې جاری ساتي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پیښور بالا مانی کې د باچا خان ګرلز ډیگری کالج په نوم د یو نوی کالج پرانسته شوې ده. په دې مهال د لوړو زده کړو د صوبایي محکمې مشر فرح بیبی مشال ریډیو ته ویلي موجوده حکومت په صوبه کې د 69 کالجونو جوړولو منظوري ورکړې چې پکې به 46 کالجونه یوازې د جنکو لپاره جوړیږي او کار پرې روان دي. نور تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې اورو.
په پیښور بانه ماڼۍ کې د باچا خان ګرلز ډیگری کالج په نوم د جنکو لپاره د یو نوي کالج پرانیسته وکړې شوه. پیښور کې د دغه سیمې نه د اسمبلی غړي او صوبایي وزیر سید عاقل شاه د دغه یاد کالج پرانیسته وکړه او په دې مهال د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې نوموړي وویل چې د عوامي نېشنل ګوند د مشن مطابق دوی د امن او تعلیم د پرمختګ لپاره هلې ځلې پیل کړې دي.
په دې حکومت کې په 2000 الیکشن نه وروسته اولنس پیچ کوم خان په اسمبلی فلور باندې کړو هغه هم دا چې خدای رسول ته غوري منتونو کوم چې دې ټول دنیا ته التجا کوم ته پاکستان دنه کوو تونو ته د پاکستان نه بهرم کوو تونو چې زموږ مشمانو ته چې دي نو تاسو سوسه جګر په دې چې دې نه بسته واچوي او دې بم په دې چې ورته چې دي نو تاسو قلم ورکه نو موږ پرچار کوو د امن، موږ پرچار کوو د تعلیم.
په دې محل د لوړو زده کړو د صوبایي محکمې مشر یا سیکرټری فار هایر ایجوکیشن فرا بیبی مشال ریډیو ته وویل چې د موجوده حکومت نه وړاندې په پښتونخوا صوبه کې د جنکو لپاره یوازې 46 کالجونه وو او موجوده حکومت د 69 کالجونو جوړولو لپاره بجټ منظور کړی دی چې په پکې 46 کالجونه یوازې د جنکو لپاره جوړیږي او د ترګرۍ له وجې چې کوم د جنکو کالجونه تباه شوی وو په هغه باندې هم د بیا ودانۍ کار روان دی. د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د لوړو زده کړو د صوبایي محکمې مشر فرح
جنکو تعلیم چکم دے دا حلقان تعلیم نا دیر ضروری دے اس پائپ لائن کے 46 کالجز دے شروع دے دا وجہ دے کنا مونگا دا رستو پاتے شو فیمیل ایجوکیشن کے دا اول 60 ایئرز کے تش 46 کالجز ہی گرلز دا پارا سوات کے تقریباً دا سے درے کالجوں نا گرلز کالجز کم تباہ شوی دے پارشلی تباہ شوی دے یا آرمی ٹیک اوور کرے دے دینا اس یو کالج خواہ زخیلا کے دا آرمی ٹول ریفربش او کو اور نوے زیت جوڑ کو اور مونگا حوالہ کو دا روان دے اور یو کانجو کے کالج دے دام اس فوج خالی کو اور اس دا ریکنسٹرکشن
او دا باچا خان گرلز ڈگری کالج پرنسپل صفیہ گل مشال ریڈیو تو ویل چې د پیښور صدر سره نږدې علاقه کې د جنکو سرکاري کالج نه او دا کالج به د جنکو د تعلیم په پرمختګ کې ډیر ښه رول ولوبوي.
فلحال خو دې کې چې دي 8 لیبارټریز دي او 2 فلورز باندې کلاس رومز دي نو ښه اکامډیشن دی د پاره چې موږ ایف ایس سی ایف اے بی ایس سی بی اے دغې د پاره ښه اکامډیشن دی بلکې موږ غواړو چې بی ایس پروګرام هم شروع کړو خو زما یقین دی چې صدر کې بل کالج نشته گورنمنٹ کالج موږ د ډیر وخت نه دا ڈیمانڈ کولو چې دلته کې یو کالج بل جوړ شي د گورنمنٹ تاسو آلریډی واورېدل چې ډیر فیسونه سټوډنټس نشي ورکولې او زیات سټوډنټس ایڈمیشن نه پاتې شي په دې وجہ چې آئی افورډ نشي کولې پرائیویټ کالجز کې نو دا به یو ډیر ښکلې ابتدایي.
د پیښور صدر سره نږدې په بانا ماڼۍ کې د باچا خان ډیگری کالج د پرانیستې په دستوره کې چارواکو د جنکو په تعلیم باندې ټینګار وکړو او دا یې د جنکو د تعلیم د پرمختګ لپاره یو مهم ګام وبللو. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
و موریدل چې په بالا ماڼۍ کې حکومت د جنکو لپاره یو نوی کالج پرانستی دی. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومتي کابینې فیصله کړې چې پیښور یونیورسټۍ کې به د امن د پراخوالي او د شخړو د هوارولو څانګه پرانیزي. دلته به زده کوونکي د لوړو زده کړو په برخه کې خپلې څېړنې کوي او د چارواکو په وینا دې سره به په سیمه کې د روان حالاتو پوهاوي کې مرسته وشي. د مجید بابر په دې رپورټ کې تفصیل اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې دوی په پیښور پوهنتون کې د امن او شخړو د هوارۍ یا پیس اینڈ کانفلیکټ ریزولوشن په نوم د لوړو زده کړو یو شعبه پرانستل غواړي. په پیښور کې د صوبایي حکومت د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین مشال لیډیو ته د دې پروژې په اړه وویل:
موږ د کابینت کې خپل ډیسیژن واخیستو چې دا سکول غواړي چې دې لپاره یو خصوصي ډیپارټمنټ جوړ کړو او دا ډیپارټمنټ په تھرو باندې کم دی نو دا دې یو خپل سبجیکټ وي او په هغه کې چې کوم خلک دي کوم دی نه پس ته څنګه نور سبجیکټونو کې اکنامکس کې او په مطلب مختلف سبجیکټ کې خلک ایم ای کوي او نور مخکې ریسرچ او تعلیم کوي داسې چې کوم دی نو هغه هم په دې لکه د امن په حواله باندې د کنفلیکټ په حواله باندې دا به چې کوم دی نو علم مسئلې او د دې لپاره به چې کوم دی نو مخکې کار کوي. دا مونږ دې اوسني کابینټ کې چې کوم دی ډیسیژن واخیستو او ان شاء الله که خدای کړي خیر په یونیورسټۍ کې نن چې کوم دی نو مونږ به یو ډیپارټمنټ جوړ کړو او دغه رنګ ایز سبجیکټ
د امن نشتوالی او شخړو سره د تیر اصول سیزونه په عامه توګه د سیمې او په خاصه توګه د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو ولس مخ دی او د سیړونکو په نظر په پاکستان کې د امن راوستو او د شخړو د هوارۍ په لړ کې هډو فکري یا سیډنیزي هلې ځلې شتون نه لري. په لاهور کې د سیاسي او دفاعي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکري نه مې وپوښتل چې آیا دا ډول مرکزونه جوړول به په پاکستان کې د امن د راوستو په لړ کې ګټور ثابت شي او کنه.
پاکستان میں بڑی کمی ہے سیڈنیز اور نصابی مرکزوں پا پاکستان کے ڈیر کمخت دے اور پدے لڑکے دا حکومت پتگلارو کے دا اکاڈیمک اور فکری ماحول ڈیر کمائے دے زکچے حکومت کو میں پالیسی جوڑوی ہوئی پدے لڑکے دا سیڈن کو کارپوہان و خبرو تا دمرا اہمیت یا ارزخت نور کوی وزدان دا معلوما چی دوئی کم شعبہ پا پیخور پونتون کی دا جوڑولو پلان لری پا حاغی چانگی کے بعد کمی کچے استادان اخلی زکچے کخو استادان وی نزدکون کی بہم خوی او بلا خبر دادا چی دغه شعبہ با آیا د یو آزاد فکر آبیاری وکړي او کنه ځکه چې دا محل په اسلام آباد کې کوم سیډنیز مرکزونه جوړ دي هغه په بنیادی ډول د حکومت له تګلارې یا پالیسۍ سره هم غږی دي.
میا افتخار حسین دا ونه ویل چې دغه شعبه به د کله نه کار پیل کړي خو زیاته یې کړه په دې لړ کې کاغذي کاروایی سرته رسیدلې او فنډونه مختص کړل شوي دي.
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
او اوس اورجو افغانستان ته د ننګرهار ولایت د جلال آباد په خار کې پرون د ځوان شاعر زرلخت حسینی د پښتو شعري مجموعه پزمکه استوري مخکتنه د ختیځ سیمو د لیکوالانو جرنالستانو ملي ټولنې تر سره کړه. د دې ادارې د کارکونکو په وینا لکړي غونډې یو مقصد دا هم و چې خزینه شاعرانو او لیکوالانو لیکلو ته وهڅوي. باز محمد عابد هم د غونډې ته ورغله او دا ریپورت یې په برابر کړه.
دغه غونډه چې د جلال آباد خار په یو مقامی هوټل کې جوړه شوې وه ګڼو لیکوالو زرلخت حسینی پر کتاب مقالې او ویناوې واورولې. د ختیځو سیمو د ژورنالیستانو د ملي ټولنې مشر شیرشاه همدرد وویل چې د زرلخت حسینی او د نورو خزینه شاعرانو د تشویق لپاره یې د مخکتنې دغه غونډه جوړه کړې ده.
د ختیځو سیمو د لیکوالو ژورنالیستانو ملي ټولنه او پتی له چې د نورو فرهنګي هڅو ترڅنګ او روزنیزو پروګرامونو ترڅنګ د خزینه شاعرانو د هڅونې لپاره د غونډې جوړې کړې. زرلخت حسینی یو ځوان شاعر ده چې په ځمکه ستوره لومړنۍ شعري ټولګه ده. د دې د هڅونې او د نورو زینا شاعرانو د تشویق لپاره مونږه دغه د مخکتنې غونډه نیولې و چې په دې توګه د دوی استعداد وغوړېږي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي چې د مخکتنې دغه غونډه به زرلخت وهڅوي چې پراخه ادبي مطالعه وکړي او خپل شعري استعداد پرې پیاوړی کړي.
زما یقین او باور دا دی چې په راتلونکي کې به دا کم داسې لږ وهڅول شي او تشویق شي، نو ممکنه ده چې د ادب ډېرو لوړو مدارجو ته ورسیږي او خپل خلاوې هم د دغسې مخکتنې د غونډې او ادبی حرکتونو په نتیجه کې هم ترلاسه کی او د دې ته اړ شي چې د شعر په تخنیک ځان پوي کی او خپل دغه مینه وپالي، نو زه دا یو خیر دم ګرم.
زید شانګار وایي چې پښتو ادب کې د خزو برخه خواره ده، که هم داسې حسونه یې وشي نور خزینه شاعرانه به هم ادبی ډګر ته راووزي.
دا یو لوی پیغام ورکوي د دې لپاره چې زموږ نور پښتنې خويندې هم هغه څه چې ورسره د غاپو زړونو کې و نه ساتي بلکې روي باسي ویلې کی.
د ننګرهار ولایتي شورا غړي نیلوفر عزیزی خوشاله و چې د یوې ځوانې شاعرې د کتاب په مخکتنه کې ګډون کوي.
شاعران پیغلی هم لرو چې په واقعیت سره خپل هغه درد احساس او د زړه کړیکه په شیری قالبونو کې راټولوي او ټولنې ته وړاندې کوي. دغه د جملې څخه یوه هم زرلخته حسینی ده چې نن د کتاب هغه مخکتنې غونډه یې وه. په واقعیت سره زه د هغه کسانو نه چې دا غونډه یې جوړه کړې ده ډېره زیاته مننه کوم چې خزینه قشر نازوي هڅوي.
زرلخت حسینی وایي چې د استادانو له نیکو مشورو یې ډیر څه زده کړل او په راتلونکي کې به ترې نه ګټه پورته کړي.
ډېره خوشاله یم چې زما په شاعرۍ باندې نن استادانو خبرې وکړې او له خبرو نه ما واقعا وایم ډیر څه زده کړل چې په خو ما دا څه زده نو دا زما لپاره د افتخار دی.
د زرلخت حسینی د شعري ټولګي په ځمکه ستوري کتاب مخکتنه په داسې حال کې کیږي چې په ننګرهار کې په لزګونو شاعران شته خو د راټولېدو زمينه ورته برابر برشوی نه ده. د ختیځو سیمو د ژورنالیستانو ملي ټولنې چارواکي وایي چې ډیر ژر به په ننګرهار کې د میرمنو یو ادبي او کلتوري بهیر جوړوي چې وخت په وخت به ورته ادب پوهان په ادبي پونونو لیکچرونه ورکوي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدل شي. او اوس هم د خبرونه په اخیرو شیبو کې ور بیا احمد شاه اعظمي د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
نن د خیبر پښتونخوا د مردان ضلع په خاوه کلی کې د پولیو پر یو ټیم د نامعلومه کسانو په ډزو کې یو پولیس اهلکار وژل شوی دی. د مردان ضلع لپاره د پولیو د څانګې کوارډینیټر ډاکټر عبدالوهاب مشال رادیو ته ویلي چې پولیو مهم به جاری ساتي. د سند صوبې په وزارت کې یوې چاودنې درې کسان وژلي او 40 نورې ژوبل کړي دي. په پېښور بالا ماڼۍ کې د باچا خان ګرلز ډیګري کالج په نوم د نجونو یو نوی کالج پرانیستل شو. په دې کالج کې به له 11 څخه تر 14 جمعات پورې د آرټس او ساينس په شوبو کې نجونو ته زده کړې ورکول کیږي. د هند پولیسو یو هندي وګړی د پاکستان لپاره د جاسوسي په تور نیولې دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری ویلی احساف په د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د نړیوالو ځواکونو له چلن څخه د ولسمشر حامد کرزی شکایت په سمه او جدي توګه وڅیړي. افغان او ائتلافي ځواکونو نن تایید کړی چې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د یکشنبې د ورځې په عملیاتو کې د انور په نامه د وسلوالو مخالفینو یو قمندان له څلور ملګرو سره وژلی دی. او اروپایي اتحادیه ویلي چې نړیوال طاقتونه هیله نه لري چې د قزاقستان په الماتی ښار کې به د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې کومه نتیجه ورکړي.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېده. امید ده چې دغه خبرونه به مو خوښ شوي وي. سبا سهار په 9 بجو به بیا تاسو ته د سلام پښتونخوا په غږ حاضرېږو. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، مشال ریډیو تاسو لپاره هر ورځ 9 ساعته په پښتو ژبه خبرونه لري، یعنی د سهار 9 بجو نه چې شروع شي تر ماخام 6 بجو پورې دوام لري. نو نن په دې وخت باندې د نن ورځې د خبرونو تام راغه. اوس هم په دې سپو پورا پښپګو بجو تاسو د ډیور ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. زه منور شاه سره د خپل همکارانو احمد شاه اعظمي او فضل افریدی تاسو نه اجازه غواړم. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.